افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د اکیدونکې غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل کړی و.
آزادی او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی.
د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت بیا د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی سندرغاړي او هنرمندان وایي له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو پیل دی. د سات په مهمو خبرونو کو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستان سره تر هغرو د ګواخ خبرداري ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ سیمه ایز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل
یو شمیر نړیوالې ترورستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلی ماکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسه له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکل تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلی چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لری کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون دی بیا راجوند کیدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو دی وخت په اړه انسان دی ویلی. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کلکش د خبرو لپاره حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیر میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرائیل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبري کړي او موافقه یې کړې ده چې کلکیش به راکموي. تیر میاشت ایران تور پوری کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کال له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاور کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب اپ جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورې ستر 165 ډیر او د سېشنبه پورې ستر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 100 حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتر کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر کادري سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیز مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډیره ایلت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تګې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغیز کوي.
په دې ترڅ کې پروندې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا زادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زادي رډو په وی پانه کې شته پته مو د زادي رډو ټکی اورګیا زادي رډو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دغه وزیران به کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دغه راز پر دې هم خبري وکړي چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبري وکړي چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، دوی لښ پژم ټولګي ورپورتن جونې لس ډاکټر راوګرځولې او تر اوسه یوازې په درو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې جونې پریشيري چې لښ پژم ټولګي ورپورت هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پونم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تربل خلایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سیدرک سیمه د نسوان لسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاسه جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1999 تر 2001 کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبه پورې په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبرې غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبرې غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د شغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
و امر دل چې د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي چې د نورو مسایلو ترڅنګ به د طالبانو د حکومت چارواکي د توهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. لبل خو د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوري چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان له خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړه کړنو تورن دي. دغه کمیسیون به دغه راز راتلونکي جوړیدونکي اردو ته هم کسان غوره کوي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیا لا بیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمېر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منه لسوي هم ده. حقیقت هم ده همدغه راز دغه د صفونه تصفیه کمیسیون کار وکوي ترڅو دغه پاک صفونه هم دغه شي پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بل موخه د جوړېدونکو ملي اردو تلیکو لپاره د اهلو کسانو غوړه کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو للیکو وستل شي او یا هم مجازات شي.
کله کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا تو کمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بد سابقه ولري، یا د امارت لنم او لدند څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکی توب او پاتون کوون کی پنوم پیژندل شوی وي، دا او یاداسي نور د ته ورته رزيله خيونه د دې عمل ګرځي چې د اسلامي امارت لمقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپل لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکی کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي خلک زوروي یا هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي. خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې پلیکو کې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤل کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې پناه وړ چلند او نورو تورونو تورن دي.
و موریدل چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. دا کمیسیون دنده لري چې هغه کسان له خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې فساد او نور ناوړو کړنو تورن دي. پر طالبانو د نړیوالو یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شمول نه دی. خو دې ته په پام چې طالبان په خپل لیکو کې دغه کسان چې په ناوړو کړنو تورن دي له خپل لیکو باسي. آیا دا ډله به دې ته غاړه کیږدي چې په ټول شموله حکومت کې که دوی ورته اجازه ورکړي د پخوانی حکومت چارواکي هغه څیرې چې په تیرو حکومتونو کې په فساد کې ښکېلې وي راټول کړي؟ طالبانو له دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په حکومت کې ګډون وکړي هغه څیرې چې حکومت پیژندلی او په فساد او نورو د بشریت ضد اعمالو تورن دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه نه وکړي او پر دې هیواد یرغل کړی. ولادیمیر پوتین دا خبره څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوی د روسیې په کوربتو په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواجونو شي بیلولی. متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغه سي غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پاتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغه حمله پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې و کنه و شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1991 کال کې افغانستان ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه تاو ده شوه او په 1991 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له 40 کال جګړې 6 کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړ حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنی راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکرو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوذ ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسي په مشهي امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسي ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
پواسیما کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زار علایان کې چې دا خصم ورته خسته نسونه نسمره ولا و دوی ته کالی کولای سو په چی شي کو
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کولا شچې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې خپل پیغامونه پریک دی، پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. کولا شي چې اپ دې شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00202211214115. طبیعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالې ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پایل خبر ورکوي. د وزارت د چارواکو په وینا په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي وچکالې د دوی کښتونه ځپلي او یو شمیر هم د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړی شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکو دی. دی وای د وچکالی او اقتصادي ستونزو له عملی خپل کور پیخی او اوس د هرات ولایت د بیزای شویو په حکم کې اوسیږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل وچکالی دوی سخت ځپلې دي.
سوس د هرات ولایت په کر خلص ولای کې اوسېګم او د وچکالی عمل مې خپل کور کله پریخه. دلته هم خلک لوګي او بيوزري سره مخ دي. دلته هم خوازیت نه لرو، موږ څوک بلکوم هیواد هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغیزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي رادیو ته ویل چې کروندګرو د وچکالی له امله ښه حاصل ونه خیست. وچکالی زپری د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غوړي چې ستونزې ضرور هواري کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغیزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغیزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنیک مرغ ور صلاح غ چوڑان غوینه وشوا والیان سره په همغږی د مرستندوی هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیک ډول شول اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروندار ته
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټاپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نو موري دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبري روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه شمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره برابر کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 40 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلې چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن شوی دی. د غورسپانې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. نن دې ازادي په څپو کې دې اونیزې خبرونه ورده تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د موضوع په اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره شریک کړئ. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوی خو اوس په افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپای ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب شي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اگست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګ له حملو سره مخامخ دي د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوزو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ټالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله د غډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه د داعش ټالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي. ځینې له طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګ په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې ورور جانا نه موږ هیڅ نشو اخیستلی او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامان ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته ده هېڅ کې نشته خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام
لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیم د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورکی نور چاته نه ورکی. سلام
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ د نوی افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او زتون مشران سره بدا هیله ده د غنم خلق وای پاکستان د ورکی موټر بده چی د مش افغانستان کې غنم نظر نو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي افغانستان د ډیر غربت سره مخ وي. سلام په احترام
زنه جب جان یم د کابل ولایت نه واړه مده سندری نشته پوسه دا سندری باندې سیوی دی پوسه چې دا سندری باید خلاص شي دا غوړي مو یو ارزو دا سندری باید خلاص شي.
عبدالحق احمد کونړ ولایت نه څنګه پیغام پر اکدم اورو زمونږ دا پیغام دی دا ریډیو د داري نشر کوي دلته د دیوان نوم دي چې کونه خلک نه فریدي او دولتي کار کارون ته لاړ شي خپل د فو باندې برته شروع کی هغه نړیواله تزان خو دل چې مونږه کړی دا او برته خپل شمول حکومت جوړو خپل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نو څو پکې شته. وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه افغان سندرغړی او هنرمندان ویلی او ناصرګن برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. باز په رامونه داسې وی چې سوګزی په پټه باندې هم ډېر په ویرا باندې دي.
په دې اړه به د خبرونه په دوهمنی مې کې یو راپور واورید. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې دوه نیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کې مهیروي. اوس په افغانستان کې سهار اتنی مې بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې دي سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پاکستان حکومت وايي هغه افغان ماسلان ته چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکلي ل 900 زیات افغان ماسلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم لارې پاکستان ته اوښتي دي. د روسي ولسمشر له افغانستان له ترهګرو د ګواښ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمیر نړیواله تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه وو. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شلکلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې یو وژل شوی دی. جک پوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږه کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکه مورا به له ایراني چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامسته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درېیمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. کوم غوښتې وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې ده ازادي راډیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغه مخکې به په افغانستان کې د موسیقي او هنرمندانو اندېښنو ته وګرځو. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو سره موسیقي لی او ناصرګن برخلیک سره مخامخ ده. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتاک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتلي او پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي ښایي هغه سي بندیزونه ولګوي لکه د پخوانی واکمنۍ په دوره کې پرې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهيم خواجه احراري شل کالکیږي چشپېلې غکوي او د مولانا تصوفي شیرونه وای. خپل ویختې د مولانا پیژندني او دغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراري اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
ان موسیقي روز شبنومر
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نوی لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړي سیدالله وفا
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په ویرا باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وي چې صفر ته رسېدلې. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چې هغه څوک چې ربابونه جوړول خو سي دوکان تړلې ده او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړې کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپل کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي دی. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري نو ناممکن ده چې ژوند شي. پاندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمین ای. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمین ای. بیا نهادونه جوړ کړي دي د کورنۍ او چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضح توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده د داشټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت د کورو ته نن نه وتل نه د نن کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د دا اول الامر مساله چې من سترغلی چې وایتی الله او اتی رسول او اول الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بنل لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسؤول اوسی یا په خپل د ځان مسؤلیت دی نفس مسؤلیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسؤل اوساتې په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت د ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې دی نظامونو ساتل د خلکو ساتل وادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
چې مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همداده چې امنیت تضمین کړي عدالت بل کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستوف خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اغه د خپل وظیفه مختنه بری نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلي وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامین دو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سب سره لیک تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هلته څه ده
د دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوه ده چې اراده آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عنوان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دی او حکومت یې مکلف کړی دی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ او مداخله بی عدالتی ناپوهی قانون د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي دیتا ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر راغلای ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پومبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شو؟
پومبا 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاس ته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پومبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې دمداسې راخت ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولی رخچینی همداسې تلتاک او برستن جوړتوای کورپچا یا نالۍ توشکې جرابې پړې ورسۍ چوکۍ کپچونه وو دا ټول د پومبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچو پاک خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت پړې معلومات درکو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو لا مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زر پنوم هم یادېږي توشکې پښتې کاوچونه برستنې او داسې نور شیان جوړېږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د تاوار ته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان سره مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی علمی نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پوری اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاس ته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پومبا یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکي هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پومبا یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پومبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پومبه یا مالوچ تولید شوی. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې په 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پومبه کرل شوی وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوی.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پنبه اریایي مخینه لري څرګند ډول په وستا کې د دې نامه ترک نه معلومیږي، خو په سانسکریټ متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پنبه لپاره نمونه اخیستل شوی دی. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا 4000 کال پخوا هم دا ټوټه پیدا شوی دی چې هغه د پنبه بلل شوی دی. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پنبه د استعمال ترکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 303 هجری کې شاوخوا کاږي چې په ریمر او ایرات کې د پنبه کښت رواجو او پنبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پنبه یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پنبه وړله. د هند افغانستان پنبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پنبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغه سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پنبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پنبه تولیدیږي. په ټوله کې د پنبه څخه ډیره استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو کالیو، جامې، دمداسې راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولۍ، رخچینی، همداسې تلتاکو، برستن، جورتوای، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زرپرینی، داسې ځان وچونی او لاس وچونی، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټول د پنبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري، مصنوعي پنبه یې کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلی کې پنبه کری، وایي چې له هر پلاوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبه نه چې موږ په خپل پټو کې کرو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، اندارنګ بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبه کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم بلستنو کې د وطني پمبین څخه استفاده شوی، ډیر ګرمي وي په ژمي کې، ډیر خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاری ګم ډیر او کرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې ښه ده.
مالوچیا پمبا سره لدې چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خکول منظره جوړ کړی وی. بیا محمد زمان چې هر کال پنبه کری، وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په وبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګي پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کاری اول ورته وار پټېړول کېږي، دا غین روسته به پکې پاد پومبې تخم شیندل کېږي، د پومبې د تخم د شیندل کېدل نو روسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واریږي یعنی مالکیږي. مالکی دون روسته تقریبا 4 یا 15 میاشتې روسته حاصل تر رسیدي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې ده څو اندازه 3-4 نفر زنانی چې هغه په مزدوري راټولای، یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي، چې خطو خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي نو هغه کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښتو کې تر ډیر وخت پورې ځان نکلا کوي. په اکثر سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستر جوړوي. د لغمان اوسیدونکو شاګل وای چې دوی ته دا دود لندی کونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نظمګه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې وادي شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500، 2000 او 1500 تر رسیدي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د وادې په هیله مو په الله سپارو. د خدای په امان.
ناړي ټوکړای ولا ګران د وطن دا زمون ناموس دی وای منده وای منده وطن کمو خامخ دښمن خوشاوي شتله ما ولا ګران د وطن wala grande watan da zaman namaste wai mande wai mande wai mande watan wala grande watan da zaman namaste